د ماسپښین دوه بجې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. همایون هیواد د دې خبرونې کوربه دی او په څو دقیقو کې به د خبرونه پیل کړي. خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې ایران ته د افغان کډوالو د تلو د پراخې څپې مخه ونیسي. د دې وزارت ویان سعید خطیبزاده خبریالانو ته ویلي چې د بې ځایه شویو افغانانو د څپې بار باید یوازې پر یوه ګاونډي ونچول شي، او زیاته کړه چې د طالبانو سرپرست حکومت باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. د طالبانو حکومت د ایران د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له نوي ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د ازادۍ د دفاع لپاره بیړنی اقدام وکړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په یو راپور کې چې پر خپله ویب پاڼه یې خپور کړی ویلي دي چې د افغانستان پر ټولو رسنیو د ویرې فضا خوره ده او خپل سری یا غیر قانوني نیونې په زیاتېدو دي. د ننګرهار د کانال رئیس وایي چې ډیر ژر به د دې کانال د پاکولو چارې پیل شي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر دا خبر په یوه خبرپانه کې چې نن سهار خپره شوه د کانال د رئیس مولوي غلام رحمان له قوله ورکړی دی. خبرپانه کې راغلی چې د ننګرهار کانال له درونټې نیولې تر مومندرې ولسوالۍ پورې په 15 ولسوالیو تیریږي. 1.5 هکتاره ځمکه خړوبه وي او زرګونه کورنۍ کار ترې اخلي. اوکراین وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنې کوي چې ویل کېږي ښایي روسیې په بندري ښار ماریوپول کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی وي. له دې مخکې متحدو ایالتونو او برتانیا خبرداری ورکړی و چې که د روسیې لخوا په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو کارول ثابت شي، نو پر وړاندې به یې اقدام وکړي. روسیې دا تورونه رد کړي دي. او روسای خبر روسی ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د پلان شویو عملیاتو په درشل کې د دې هیواد د ختیځ پر لور خوځېدل پیل کړي دي. د اوکراین پوځي قومندانانو او لویدیځو چارواکو ویلي چې روسیه اوس د اوکراین د پلازمینې کیف له شمالي سیمو او بیلاروس څخه د خارکیف او دونیتسک خواته د خپلو ځواکونو پر خوځښت تمرکز کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. هله دا چې روژه به مهم په خیر تیریږي. د دې ونې په خبرونه کې د ځوانانو په ژوند د رسنیو په اغیز خبرې کوو. تیر حکومت خپل یو لوی لاسته راوړنه د بیان ازادي بلله، خو د طالبانو د واک په سوري کې ډېرې رسنۍ وتړل شوې او خبریالان تر زندانه لړل. ځینې خبریالان دا کوي چې وبرس تر بلې د کار کړی پرې راتنګیږي، خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل ویلي چې دوی د بیان ازادي ته احترام لري، خو رسنۍ باید د دوی په اصطلاح قوانینو او ارزښتونو ته ژمنې وي. په دې خبرونه کې په دې اړه غږیږو چې رسنۍ د ځوانانو په ژوند څه اغیز لري او څنګه کېدلی شي رسنۍ د دوی لپاره ښې خبرونې جوړې کړي او د دوی هغه ستونزې د دوی مشکلات د دغو رسنیو له لارې له نورو سره شریک سي. په همدې اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه مو هم د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد ښاغلی بیت الله حمیدی، په کندهار کې خبریال بسم الله وطندوس او په کابل کې خبریال زاهد سمدزی دي. وطندوس صاحب، ښه راغلاست. تر وایو په پیل کې غواړو د اوسني وضعیت په اړه له تاسو واورو چې تاسو البته څه موده مخکې نیول شوي هم وایي، که په دې اړه راته ووایه چې وضعیت څنګه دی د رسنیو لپاره. هغسې خپرونې اوس هم کیږي لکه پخوا چې کېدلې، که نه وضعیت بدل دی؟
هیواد صاحب، تاسو راډیو درنو کارکوونکو اورېدونکو او درنو میلمنو ته، په مخکې به موږ ویل په تېر نظام کې چې دلته بیان شته خو تر بیان وروسته ازادي نشته، خو اوس دې پایلې ته رسېږو چې په اوسني حکومت کې نه بیان شته نه ازادي شته. د بده مرغه زه دوی بیولی وم، بندي کړی وم، لس ورځې له دوی سره په توقیف کې وم. خو په دغه لس ورځنۍ موده کې زه په دې نه شم پوه چې زما جرم څه دی، ځکه چې نه مې پر فیسبوک داسې فعالیت کړی وو چې هغه د حکومت ضد وو، نه مې پر فیسبوک په حکومت پسې پوسټونه کړي وو او نه مې هم فیسبوک کار کړی وو. او تر څنګ دا چې خپله په راډیو کې مو هم داسې پروګرامونه نه لرل چې هغه د حکومت ضد وي یا داسې راپورونه خپرسي چې په هغه کې د ډلو اشخاص طرفداري شوی او حکومت پکې پړ ګڼل شوی. خو باوجود دغه شان سره بیا هم زموږ راډیو تر اوسه پورې په کندهار کې بند ده، که څه هم دوه ورځې وړاندې د حکومت مرکزي ویان غلام مجاهد ژغ زما سره ست چې دلته مې ولایتي ټولو مسؤلینو ته لیږلی دی چې په هغه کې هغه واضح وایي چې د دوی راډیو زموږ سره نشراتي جواز لري، خو صرف دا ده چې د راډیو نوم په تیر کې بل اوسې ملت ژغولی دی، خو اوس امارت د جوازونو د ویش لړۍ درولې ده. څو فر چې موږ دغه لړۍ روانه وو د دوی د راډیو نشرات باید په قیمت بند نه شي. خدای دې له هم زور ته په تمه یم، نشرات هم قطع دي او موږ هم هغه چې په راډیو کې دننه کار کاوه ټول اوزګار ناست دي.
وطن دوست صاحب، ولې دغه سیو چلن کېږي له رسنیو سره؟ یعنی کله چې یوه رسنۍ تړل کېږي بیا په وړاندې دغه ډول بې تفاوتي ولې باید وي چې هیڅوک دغه مسله حل نه کړي او رسنۍ تړلې وي؟
زه هیڅ نه پوهېږم چې دوی په دې برخه کې څه غواړي. که چیرې دوی غواړي چې رسنۍ زیاتې وي یا د دوی په اصطلاح دونه رسنۍ ته په ولایتونو کې اړتیا نه وي، خو واضح دي وایي چې په دغو سیمو کې دونه رسنۍ ته اړتیا نشته. که څه هم دا آزاد بازار هر څه کولی شي چې یو کس ته مخه کې یا مخفل هر برخه ځان ته ځانګړي وزارتونه لري چې هغوی جوازونه ورکړي دي، او تر څنګ دا چې موږ هره میاشت یا په هره روبه کې مالیات تویلو یا جرم تویلو، خو داسې غوت دریز دوی هم نه دي وړاندې کړی. او په دې هیڅ څوک پوهېږي هم نه چې ولې داسې یو چلند وسي، ولې داسې چلند روان وي. ان زه خپله دا د شپږ ورځې کېږي چې له بنده څخه راوتلی یم، په دې نه یم خبر چې زه ولې بندي سوم او ولې خوشی سوم. د خوشي کېدو په ورځ باندې یوازې دا تضمین اخیستل شوی دی چې وطن دوست په د حکومت ضد راپورونه نه جوړوي. په داسې حال کې چې ما جوړ کړی نه دی، که چیرې یوه داسې بېلګه وي چې ما د حکومت ضد راپور جوړ کړی وي، هغه مې بیلانس کړی نه وي، هغه کې توازن نه وي مراد شوی، زه چمتو یم چې کلونه د دوی په بند کې اوسم. او که داسې نه وي، دوی باید دغه شان واضح کړي چې ولې داسې کوي، ولې له رسنیو سره یا ولې له خبریالانو سره دوی دغسې اوښدا اخیستې ده.
ډېره مننه استاد حمیدی. که تاسو راته ووایئ ولې دغسې یو چلند له رسنیو سره یا له خبریالانو سره کېږي چې هغوی محدودېږي، یا مثال دا هڅه کېږي چې که فشار پرې ډېر شي او دا رسنۍ بیخي وتړل شي؟
سلامونه واتساپ تاسو ته، د بحث ګډونوالو او رادیو اوریدونکو ته. ګوره، د طالبانو مینټلټي ډیره ساده توضیح لري. هغه وچه کلیواله نرواکي مینټلټي ده چې د هغې په اساس هغوی ټول هغه کسان چې ګواکې دوی فکر کوي ورته ګواښ جوړولی شي، هغه مخکې د دې نه چې جرم وکړي باید وډار کړل شي او د دوی په خبره باید لارې ته برابر شي. وطن دوست صاحب وویلي چې دوی هیڅ داسې فعالیت نه دی کړی چې د دولت خلاف وي، د اوس حداقل د اوس حاکمې ډلې خلاف وي. خو بیا دوی زندان ته ولېږل شول پرته له دې نه چې هیڅ معلومات ورکړل شي، توضیحات ورکړل شي، بېرته پرېښودل او دا تضمین تر وخت چې تاسو زموږ خلاف خبره نه کوئ. طالبان خپل ځان کې دننه پوهېږي چې د دوی واک او ځواک یوازې دا دی چې خلک وډار کړي او د ټوپک په زور په خلکو حکومت وکړي. که دوی له دغې حالت څخه اېخوا دېخوا شي نو دوی رانړېدلی او نسکورېدلی شي. نو د خپل واک د قوي کولو لپاره باید ټول خلک وډار شي، ټول خلک باید دا احساس وکړي چې که زه ډېر وړوکی اقدام کوم نو
استاد حمیدی یو تاسو یو موضوع یاد کړ چې دوی کوشش کوي د زور د لارې څخه مثال خپل حکومت ولی دوامدار کړي یا د ډیر وخت لپاره کړي. خو دلته مسله دا ده چې فکر کوي دا نرمي د دوی په ګټه ده که سختي د دوی په ګټه ده؟
ګوره، خبره دا نه ده چې نرمي د دوی په ګټه ده که سختي د دوی په ګټه ده. دوی د حکومت کولو ډول دا دی چې دوی د سختی او د زور خبرې کوي، دوی د نرمۍ د ښو اخلاقو د دوامدار برخورد د دې مسایلو فکر نه کوي. دوی دا فکر کوي چې موږ باید تر هر چا ځواکمن را څرګند شو چې د اوږدمهال لپاره به هیڅوک ونه شي کولای موږ چالنج کړي. دوی د نرمۍ په اصولو باور نه لري. دوی په دې باور نه لري چې اسلام تنقید دی او شکل چې اسلام تنقید باور نه وي نو بیا ښکار خبره ده چې زور یو ځنه لاره ده. دوی د فکر بدلون د خبرو د لارې نتیجې ته رسیدل د فکری پلورالیزم یا ګڼ فکرونو ته احترام په مسله اصلا باور نه لري. دوی یوازې یو فکر لري یو باور لري او چې دا باور باید په هر حالت کې حاکم اوسي، څوک خوشحال دی څوک خفه دی، چا ژوند ته خطر دی چا اقتصاد ته خطر دی چا راتلونکي ته خطر دی، موږ دا خو پروا نه لرو، موږ دوی شي پروا لرو چې هغه زموږ فکر او زموږ د ډلې حاکمیت دی. نو دوی د خاطره دوی فکر کوي دوی په دې پوهېږي چې یوازې زور د دوی لاره ده. که دوی فکري پلورالیزم او نرمښت مخته کړي په هغې سره د دوی فکر چې کوم نه دی د ژوند کولو کومه طریقه چې ده هغه خپله د هغې په مقابل کې زیان ویني او له منځه تلونکي دا خلک په هغه فکر چې طالبان لري باور نه لري. خلک ډیالوګ کوي، خلک نوې لارې پیشنهاد کوي او خلک د ژوند نوې طریقه غواړي او د نوې طریقې د نرمښت لارې که تاسو سره خبره وکړي په نرمښت کې طالبان له منځه ځي. نو طالبانو تر ټولو لوی ځواک او واک هم دغه دی چې باید دوی په قوت او شدت سره راڅرګند شي، باید وژنې وکړي، باید خلک زندان ته واچوي، باید خلک شکنجه کړي، باید خلکو سره زور خبره وکړي تر څو د خلکو خولې بندې شي. دا دوی د 25 کاله چې د طالب د راپیدا کېدو د ورځې تر ننه پورې د دوی تاریخ ته پام دی ولاړ دی. همدې طریقې سره ژوند کړی او راتلونکي به هم دا کوي. موږ نه باید توقع لرو چې طالب بدلېږي او طالب ډیالوګ کوي یا به طالب د خلکو سره داسې خبرې کوي چې ګواکې راځي کینو لاره پیدا کړو چې د ژوند ښه لاره کومه ده. نه، هغوی نه وایي چې د ژوند ښه لاره کومه ده، هغوی وایي چې موږ وایو دا د ژوند تر ټولو غوره خبره ده، تاسو باید ومني. په دې کې اصلا د ګنجایش د خبرو دپاره هېڅ هم نشته. نو نرمښت توقع نشو لرلی موږ د دوی نه.
مننه وطن دوست صاحب، که تاسو را ته وای دا اوس چې تاسو رادیو لری په کندهار کې خبرونه کوي، څومره تاسو په کار کې تغییر راغلی؟ مثال کله مخ کې سره پرتله کوي له څو کلونو مخ کې سره چې په خوا څه ډول حالت وې، نه تاسو څومره ازادي درلودله چې خپل خبره وکړی او اوس وضعیت څه ډول دی؟ یعنی په دواړو حالتونو کې تاسو لپاره ننګونې څه وې؟
واتساب لبد مرغه نن ولسمه اتلسمه ورځ شرمو رادیو بند ده. دوی زمو رادیو بند کړی ده خو لبند تخوڑان دي زمو رادیو چې دوه کال کې زمو فعالیت کوو په دوه کال مو زکه مو تقریبا پر لس کلن مزل کړی دی چې دوه نه کار مش کړی دی. زمو ټول خبرونه ټولنیز وي، زمو اکثریت خبرونه د ولس اړوند وي. زمو په ټول خبرونه کې یو سیاسي خبرونه ده، شننې په نوم په دغه شنن خبرونه کې مش بیس ته همدغه طالب چارواکي ملمانه کوي پر زینو حالات مشغوله، پر بندیزونو باندې د دوی د رسمیت اړوند د شوزو د ذکر اړوند د نور بشری حقوقو اړوند یوازنې دغه وخت پرونه چې دا پکې سیاسي و نور ټولې خبرونه چې دي هغه ټولنیز دي، کاروختیاي وي ک په نور برخو کې وي، مش ټول فعالیت ټولنیز دي. په لږ بعده مرکز مژه دیو نن داجه تل سم د چې بند ده کته ما مخ کې دونه وکړه چې د مرکز لار څخه د علماء مجاهد پیغام را لېږلې دي. دوی ته مې ور فارورډ کړې دي، ور لېږلې مې دي چې په کې واضح وایي چې د دوی نشرات باید په هیڅ بیه قطع نه شي، نشرات باید روان ووسی، هیڅ مشکل دوی په نشرات کې نه، نشراتي جواز به لري زموږ سره پروت. خو د سویچ نوم یې بدل کړ ځکه په خوا د رادیو د زیور په نوم و. کله چې دا رادیو مسولیت ماته وسپارل سو ما نوم ملت ځخ ته واړاوه. دغه پروسیجر یې موږ ته کړې دي، پایته مرسولې دي په مرکز کې هم وزارت کې دغه پروسه وساته ده ځکه چې دوی جوازونه نه لري یا د جوازونو دغه لري.
وطن دوست موږ پښتنه دا کړو چې پښتنه مو دا کړو چې مثال څومره وضعیت فرق کوي په هغه وخت کې چې مثال لکه یو کال مخ کې یا دوه کال مخ کې چې تاسو کله کار کوو څومره مو ځان راحت احساسو او اوس څومره ځان راحت احساسو. دلته پښتنه د وی پرتلې ده که یو کوي چې هغه وخت مو کار څومره ګټور او اوس څومره ده په دواړو حالتونو کې په ډېر راته وګورئ.
یو کار پر دوار خده یو خصوصي دی چې زما سره خصوصي او کډه پالل سوي دیم په تیر حکومت کې زه پورته کړم. یو شته په کابل کې کړم په دې حکومت کې. یو د رادیو کار دی، پر رادیو کې چې کار دی هغه هیڅ فرق نه دی کړی په تیرو په اوس کې چندانې فرق نه دی کړی. خودونه فرق دی چې اوس پر موسیقي باندې بندیز لګولی دی چې د کندهار پر رسنیو کې اوس موسیقي نه خپرېږي، ولو که ساده سیګنال که ساده بیک گراوند دا ټول بند دا نه خپرېږي. دوه نه فرق دی. خو زما کار چې هیواد صاحب ما پر فساد کار کوي، ما پر چړنیزه برخه کار کوي. په تیرو حکومت مې هم دغه برخه و چې ما فساد وو، هغه کسان چې په فساد کې ښکېل وو هغوی مې رسوا کوله. د بعد امر غوی ماته خندونه جوړول چې هغه وچی پتیر حکومت کې ز بندې کړم پتیر حکومت کې ز او واره بندې سویم او په دې حکومت کې طالبان حکومت کې دا چې یو ځل بندې سویم لاس ورځي بل تمه ما خبره و لکه پتیر کې چې دا څه کېدل دوی هم دا غوای چې کته په ساده یونی هم کته ځنی موارد ویني هم ته باید مدار سنځ نه کې ته باید پر دې باندې راپور جوړ نه کې پتیر حکومت کې دغه مشکلات و اصلي خبره دا ده چې هر نظام چې حاکم کیږي په ولایتونو کې چې د غوی کوم ساده دي هغه له خبري الله نو څخه ویریږي چې د دوی فساد افشا نه کې چې دوی فساد افشا نه یوازې دا چې د دوی نوم ته ځان رسیږي بلکې د دوی چوکۍ هم له خطر سره مخ کیږي دا په تیر کې دغه حالت و سم ما غلط هیڅ پر کې نه دی کړی
مننه استاد حمیدی استاد په نظر سانسور شوی رسنۍ د ټولنې په ګټه دي د ځوانانو په ګټه دي که به سانسور رسنۍ یعنی کوم یو حالت کې رسنۍ د خبرونه کولای شي چې هغه د ځوانانو په درد خوري اوس خو کېدای شي یو باور ده هم چې رسنۍ مثال هر څه ټریلر شي مثال سریال پکې نه وي موسیقي پکې نه وي دا پکې نه وي هغه پکې نه وي نو دا د ټولنې په خیر ده ستاسو په نظر کوم ډول حالت د ټولنې په خیر ده سانسور که به سانسوري
ګوره موږ د انسانانو په هیڅ آزاد خلق شوي یو د آزاد فکر کولو ورته لرو او د آزاد فکر د تولید ورته لرو او د آزاد فکر د بیان لپاره مختلف لارې دي مختلف توکي دي سینما تصویر موسیقي نور رسنۍ توکي چې تاسو یې نو مخکې له شي فکر په توګه شي دا ټول د آزاد فکر د بیان لپاره استفاده کېدلی شي او آزاد فکر یوازې یو لاسترول نه لري چې هغه د حاکم شاتک پالي فکر چیلنج کول او دا غره غورځول دي نو ټول هغه کسان چې فکر کوي چې رسنۍ کا سانسور نشي نو ټول انتظار رسنۍ او خپل شخصی او یا د خپل دل فکری ګټه په خطر کې ویني بل هیڅ څه نه ده مخکې وی ټولنې ته ګټه غواړو مخکې د ولست لپاره ګټه غواړو نو رسنۍ او ازادي یو مطلق شرط تاسو د رسنۍ او ازادي پرته نشي کولای یو پرمختللی او خو ساتولنې ولري هغه ټولنې چې خبري نشي کولای هغه ټولنې چې خپل فکر نشي وړاندې کولای هغه ټولنې چې د حاکم استبداد او حاکم غلطو خبرو د تنقید وسونه لري هغه څو خپل مختګ مشکول دا هغه کسته په شکل پات کیږي لکه چې د چالا سونو خې تړلې وي او د بل چتر په زندان کې ژوند کوي او د بل چتر امرونو لاندې ژوند کوي او خپل د هیڅ شي د خودلو ورچاونه لري او د هیڅ فکر د ابراز او د هیڅ ډول د نظر د څرګندولو ورچاونه لري او د عمل کولو ورچاونه لري نو ښکاره خبره د آزاد رسنۍ د ټولنې پر مختګ شرط دی سانسور رسنۍ یوازې د حاکم ډلې چې هغه هر ډلې هر ټولنې کې هر ځای کې د هغوی د ټول د ګټو د خوندیتوب لپاره کار کوي تاسو د نړۍ په هر برخه کې وګورئ دیکتاتور دولتونه د رسنۍ څخه استفاده کوي او د سانسور شوی رسنۍ څخه استفاده کوي هغوی رسنۍ د نور خلکو د کنټرول او د خپل فکر د تزیق د لپاره کاروي نه د ټولنې د پرمختګ لپاره د نړۍ په هر برخه کې چې دیکتاتور دولتونه دي یا د تاریخ په هر څنګه کې چې دیکتاتور دولتونه تیر شوي دي دا غوړ ټول یو ګډ خصوصیت دا و چې رسنۍ څخه د خپل ګټې د لپاره استفاده کړي د خلکو د خپل فکر د تحمیل لپاره کار کړي طالبان ګوري مطلق رسنۍ خلاف نه دي طالبان ملي ټلویزیون چلوي د افغانستان ملي رادیو چلوي طالبان په سلګونو په زرګونو سوشل میډیا اکاونټونه چلوي طالبانو حتی د الهجره په نوم د فلم د تولید سټوډیو جوړ کړی افغان فلم یې تر واک لاندې نیولی دی دوی دا ټول کاروي خو د چیشي لپاره یوازې د خپل فکر د ترویج لپاره د دوی د فکر خلاف چې هر څه په ټولنه کې سر راپورته کوي هغه که په سوشل میډیا وي هغه که په تلویزیون وي که په راډیو وي که په سینما وي که په افغان فلم کې وي که په نقاشۍ یا بل هر طریقې کې وي هغه ځپی او غلمن جوړي ځکه چې د همدغه مخالف فکر ترویج په ټولنه کې د فکری پلورالیزم سبب کیږي او فکری پلورالیزم د طالبان خپل فکر تر سوال لاندې راولي او هغه ته ګواخ پیدا کوي او هغه لمن جوړي طالبان د خپل فکر په ځه باندې پوئږي چې هغه د نور فکرونو په مقابل کې نشي درېدل او د وزر لمن د تل شي تاسو شل کال تیر شل کالو کې ولیدل چې کله خلکو ته اجازه و چې یو څه انتخاب کی هغه څه انتخاب ولو کومې خاطر او نو هغه دا تجربه ولیدل او هم دې باندې کار وسره وشو اوس هغه پیږي چې باید دا ټول کنټرول کې اجازه ورنه کیږي بیا ټول تر راشي.
مننه وطن دوست صاحب. د کوایو د حاکم نظام یا د ځینو پلویانو باور دا دی چې په تیرو شلو کلونو کې رسنۍ د دې په ځای چې مثال د خبرونې جوړې کې چې ځوانان ته ښه فکر ورکړي یا مثال د ټولنې د ارزښتونو سره برابرې خبرونې وي دغه څه نه دي کړي، نو ځکه ډېر ښه ذهنیت پاړه نشته دی یا نه لري یا ورسره جوړ نه دي. تاسو خپل مثال آیا د خبرونه مکړی دي چې هغه د ځوانانو په درد خوري د ټولنې په درد خوري ډیر تمرکز مو په دې کړی کنه یوازې موسیقي وا یا یوازې د خبرونه وی چې هغه تفریحي باندې درلوده یا د دوی په نظر د خبرونه وی چې مثال ټولنې وی بلې خواته بوله؟
مخې واسب دا د دوی شخصي نظر دی. شاید دوی په ورسنۍ کې په یو خبرونه کې داسې یو دوی دي کې داسې تفریحي شی اوریدلې وی غنو طبعا رسنۍ دي خبر اعلان دي پروډوسران دي د هغوی ذوق او فکر او تولید دا شم پر سره کوي. خصوصا روس پر دې کې ما وڅلويشت خبرونه لرلې کله چې طالبان غړي دي ما شمیر وښت راښته کړی دي دا وښت ټولې ټولنیز خبرونه دي یا روغتیاي ده یا ټکنالوژي خبرونه ده یا د اقتصاد اړوند چې په دې کې موږ پر یو کوچنی کار باندې باسو لږه کسره چې د کاروبار څنګه پیل کړی دي اوس په کوم حالت څنګه ځانه پورته کړی دي توسیع دي ده یا د سپورت برخه کې د زموږ پروډوسر زیل سپورت والو سره خبرې کوي چې په تیر کې څنګه و څنګه یې څه کول پکار دي باید ته وسی یا د نورو کوچنی خارونو اړوند دي یا د ټولنیز مثال پر ژوند ژغیر د ژوند پر ارزښت او ماهیت پر دې شنه باندې ژغیر یا د خبرونه دي چې هغه د ولست خواخوږي پر برابر دي په ولست کې پېښه کیږي پروفیسر دی لوی سره خبرې کوي د هغوی ځغ راپورته کو ولایتي مسولین ته هغوی ځخ ستدار سو یا خبرونه کوي ولایتي مسول مل مکول هغه څه چې دغه دوستان په دوغه برخې کې مشکلات لري څه کول پکار دی تاسو کوم کومکونه کولای شي یعنی زموږ په ټوله رسنۍ کې په چې موږ شپاره ساته نشرات لرله په شپاره ساته کې موږ ته شپږ سندري څوک نسره په ګټه کولای چې په میاشت کې خبرې شوی یعنی سندري موږ نه خبرې کړي زموږ ټوله خبرونه وي موږ په ټوله اونۍ کې یو تنظیم خبرونه درلود نه تار په نامه و چې هغه تنظیم د تنس په اړه چې موږ پر یو موضوع باندې بحث کوو یو په غو کې موږ بیا ولسی ته متوجه کوي چې په دغه برخه کې نیمګړتیا ده کله د پر سړک باندې د کثافات غورځولو موضوع ده کله په شونځي کې د استاد لخوا د جبر د ظلم موضوع ده کله په شونځي کې د زده کوونکو نه وخت راتک دی کله په شروالی پر مامور باندې موضوع ده چې هغه خپل وظیفه د شمن نه دی خو دغه تنظیم خبرونه او په تنظیم کې موږ یو موضوع ټاکله یعنی موږ په کل کې داس خبرونه نه لرلې چې هغه کې دی موږ خدای مکړه ولست زیان پښکړی یا د زیان پښولو حتی د مشکړی موږ ټول خبرونه داس وی کاش مچ لکه په مدرسې یا په مکتب کې مزامین په ډار کم لیول باندې موږ خپل خبرونه سره وډلې وي دا چې دوی په کم نظر دي دا بیل اړختي یو بل خبره دا ده چې واسب چې کندهار او مرکز فزان کې بیرته پارک سره کوي ځکه په مرکز کې وساغه دي په رسنوي کې په ټلویزیونونو کې په رادیوګانو کې ستندرین په یلونه هم څه نور څه ده یعنی نه دي بند خو په کندهار کې پر دې باندې دونه ټینګار اوس چې ان زه تر بنده په شوره سوال سپلن کړم ښکارا دا شی و چې تاولې پر رسنوي کې چې ستندرین نه خبرې زموږ امر ته غاړه کښنه شو ول دی ول چې تاسو په دې برخه کې ماته ځنګړی مکتوب راکړي خو په دننه کې نور مسایل و پر حال واتس اپ خبره داسې چې د غرسنۍ د همدی نظام تر چتر لاندې فعالیت کوي همدغه غرسنۍ د همدی نظام پر جواز باندې فعالیت کوي همدغه غرسنۍ همدی نظام مستفید ته مالیات ورکوي ټیکس ورکوي د همدی نظام برښنا شرکت ته هغوی بیل ورکوي نو ولې داسې وسته چې هغوی ورټل سي هغوی وزورول سي هغوی دې ته اړ کړای سي چې باید هیواد پرېږدي د هغو کسانو ته یم چې زرګونو کسان ته مې ویلي دي چې دا زموږ هیواد دی دا هیواد پر موږ حق لري موږ باید همدلته اوسو ژوند وکړو خو که حالات دغه سي لکه پرونه چې یو کشیږي بند کیږي ول کیږي ترټل کیږي هغوی پر شخصي کوي کیږي هغوی ته اقتصادي زیان نه اوري یا په اونۍ رادیو بندیږي لکه زما رادیو نو داس کسان خو په لوی لاس اړیستل کیږي چې هیواد پرېږدي همدغه کسان دې جوګدي چې دغه سي خبر اعلان مدني پالان د ولست مخکشان یواد پرېږدي سیمه پرېږدي مجبور دي چې د نور هیوادونو ته پناه وړي کله مې دا ده چې حکومت له دغه کسانو سره تعامل وکړي له هغوی سره کښینې د هغوی نظر واخلي هغوی وپوښتل سي چې تاسو په دغه برخه کې څه کولای شئ موږ تاسو لپاره څه کولای شو موږ تاسو ترمنځ کومې ستونزې مشکلات اوس دي دغه مشکلات څنګه حلولای شو که دا څه وسی زه په دې باور یم چې ټول رسنۍ هغه څه کوي چې دا اولس د غسیم ورته اړتیا لري. یعنی په بل اصطلاح کې چیرې دوی ښه کارونه کوي، د دوی ښه کارونه ته نکاس ورکولای شي، د دوی ښه کارونه ته پر هغه باندې راپورونه جوړولای شي. اولس په دې په حواله شي چې طالب په هغه نامه نو نه دی، لکه څنګه چې نړۍ طالب ته ګوته نیسي، طالب د همدې سیمې اوسېدونکی دی، طالب د همدې سیمې واکمن دی. موږ تاسو باید په ګډه له طالب سره یو ځای د همدې هېواد په پرمختګ کې برخه واخلو. خو زه بیا ځلی وایم چې حالات دغه سي زما رقم زرګونه کسان به نور دې ته اړ کړی سي چې واک پرېږدي.
استاد حمیدی، رسنۍ مثال معلومات خپروي، خپرونه جوړوي، او هڅه دا وی چې خپل ټولنې ته یا خپل مخاطبانو ته داس وړاندې کړي چې دا غوي په درد خوري، دا غوي فکر، دا غوي ژوند په بدل کړي. خو ولې دغه یو فکر دی چې مثال رسنۍ په درد نه خوري، یا باید مثال څوک ځوانان تلویزیون ته کینن یا راډیو وانوري، دا فکر ولې رامنځته شوی؟ یا ستونزه په دغه فکر کې ده، د دغه فکر په درلودونکو کې ده، کنه په رسنۍ کې څه ستونزه شته؟
خاره خبره ده، ستونزې د رسنیو څخه د ډاریدونکو خلکو په خپل شخصي فکر کې ده. هغوی له رسنیو څخه ویره لري او په همدې خاطر د رسنیو د مخنیوي هڅه کوي. ګوري کا خبره په ګټه لرلو یا نه لرلو کې وي، سلګونو زرګونو نور کارونه دي چې خلک هغه کې مصروف دي کوي او ممکن هیڅ ظاهره ګټه ونه لري، خو هیڅوک د هغو په باره کې خبرې نه کوي، هیڅوک د هغو په اړه بحث نه کوي. خو د رسنیو په اړه بحث کیږي، بلکې د رسنیو په اړه په دې کچا کار کیږي چې هغه ته دولتي ادارې ځانګړې کیږي، بودیجه ځانګړې کیږي او کسان استخدامیږي تر څو پر رسنیو څار وکړي او کنټرول ولري. نو د دې خبرې نه خبره ښکاره ده چې رسنۍ په ټولنه کې تاثیر لري، نفوذ لري او د حاکمو ډلې قدرت ته زیان رسول شي، او د دې دار سرچینه هم همدغه زیان ده. د ټولنه کې د رسنۍ د همدغه تاثیر نه ده. تاسو انسانان طبعا شعور لري او عقل لري، د ښو او بدو ترمنځ تمیز لري. کله چې تاسو خلکو ته د مختلفو نظریاتو پیشنهاد کوئ، هغوی ته مختلف مسایل ورته کوئ، ورته مخې تک دی، هغوی د هغه شي انتخاب کوي کوم چې د دوی په ګټه دي او کوم چې د دوی د ژوند د چارو سره برابر دي. نو هغه کسان چې په قدرت کې دي، هغوی عموما د خلکو د ګټې لپاره کار نه کوي، بلکې هغوی د خلکو د ساتنې او څارنې لپاره کار کوي تر څو خپل قدرت په خلکو تحمیل کړی شي. نو دغه خلک بیا مختلف فکرونه زده کوي، دغه خلک مختلف د ژوند لارې زده کوي، دغه خلک د مختلفو مسایلو په باره کې معلومات ترلاسه کوي. هغوی بیا د حاکم ډلې څخه د اعتراض، په حاکم ډلې د اعتراض او د هغوی په مقابل کې د بغاوت لار خپلولی شي. ډېر ساده مثال دی، مثلا که تاسو څوک ازادي راډیو ته غوږ نیسي او په ازادي راډیو کې خبر راځي چې په اروپا کې د ټولو خلکو د پاره صحي بیمه ورکړل شوې ده، مکتبونه خلاص دي، نجونې او هلکان یو ځای مکتب ته ځي، او د په دې سره د اروپا د خلکو ژوند ورځ تر بلې غوړېږي. نو په افغانستان کې دغه خلک انتقاد کوي چې زما لور ولې حق نه لري چې مکتب ته لاړه شي، زما زوی ولې حق نه لري چې په مکتب کې ساينسي مضامین مطالعه کړي، او زما اولاد ولې حق نه لري چې سبا په پوهنتون کې هغه رښتې چې باید دی ولولي هغه ولولي، د دې په ځای چې ټول ورځ ورته د دین او باور او د فرهنګ په نوم باندې شاته پالې فکرونه تدریس شي. او دا انتقاد د بدلون لپاره بیا غوښتنه کوي، او د حاکم ډلې د دې بدلون خلاف ته، هغوی د دې پالیسی خلاف ده، هغوی د هغې بودیجې خلاف ده چې بیا مصرفېږي. سبب خلک وایي چې زما بودیجه دې په امر بالمعروف نه مصرفېږي، په مکتب دې مصرف شي، په کلینیک دې مصرف شي، زما بودیجه دې د ملایانو په لباسونو نه مصرفېږي چې ټول کار یوازې دا دی چې په کوڅه کې د خلکو ګیري وګوري، په کوڅه کې د خلکو لباس وګوري، په هغوی باندې انتقاد وکړي، بلکې دا دې زما په ډاکټر او زما په کلینیک په سړک مصرف شي، او ماته به دې حساب راکړي چې دا څنګه چیرته څومره مصرفيږي. نو کله چې خلک دغه پوښتنې ترلاسه کوي دغه پوښتنې دا شعور په خلکو کې د رسنۍ په اساس جوړېږي. په یاد ولر رسنۍ یوازې راډیو تلویزیون او فیسبوک او دا نه دي. رسنۍ هر هغه وسیله ده چې د دې په وسیله ګڼو خلکو ته په یو وخت کې معلومات رسېدل شي. دا کتاب کېدل شي، دا تلویزیون کېدل شي، فیسبوک او سینما او نقاشي او تیاتر او هر بل وسیله کېدل شي. نو خلک دا خلکو د شعور په غوړېدا کې تاثیر لري او ګټه لري. او حاکمه ډله نه غواړي چې باشعوره ملت ولري، ځکه د باشعوره ملت سره معامله کول د هغوی سره په هغوی باندې کنټرول لرل، په هغوی باندې د خپل نظریاتو تحمیل ډېر سخت کار دی. هغه تر دې زیاتې بودیجې او تر دې زیات انساني ځواک ته اړتیا لري. تر هر څومره چې خلک نالوستي وي، هر څومره چې خلک د مختلفو نظریاتو باره کې معلومات ونه لري یا غلط معلومات ولري، هغه معلومات چې د لیماره او الهجره په رسنیو لخوا ورکېږي، هغومره به د دې خلکو کنټرول اسانه. تاسو فکر وکړئ حقانی خپل وایي چې ما 15,000 کسان د ځانمرګ بریدونو لپاره لیږلي دي. کته 15,000 ځوانانو سم معلومات لرلی او د دوی په کمپونو کې ذهني شوشوي نه وشوي، هغه نه تیارېدل چې ډېر اسانه د خپل ژوند د بل چا لپاره قرباني کړي. نن د هغو ځوانانو کورنۍ ته څه ګټه رسېږي؟ خو څو وزارتونه ولایتونه دي د همدې کورنۍ ترمنځ ویشل شوي دي. دغه مسله ده چې د رسنیو څخه ډار په همدې دي چې خلک باید پوه نه شي د مسایلو په باره کې. چې کله خلک پوه نه شي، د هغوی استعمار او استحصال ډېر ساده کېږي د دوی دپاره، د حاکمانو دپاره. تو ټول ډار د همدغه دی، د رسنیو نه نه دی، د رسنیو ګټه او نه ګټه نه ده، بلکې اوس په یو سندره ورېدلو کې د خلکو ته څه زیان رسېږي. دا ټول روایتونه چې دوی کوم جوړ کړي، دا د دوی خپل ګټو د خوندیتوب لپاره دي. نوم یې هر څه ورکوي، دین ورکوي، فرهنګ ورکوي، ټولنه ورکوي، زموږ ټولنیز ارزښتونه ورکوي، نو پوهېږم پښتونولي ورکوي، هر څه چې ورکوي، دا ټول محض درواغ دي جوړ شوي د خلکو د کنټرول لپاره.
مننه استاد، مننه. ښاغلی وطن دوست، له تاسې کوو پوښتو، ستاسې کومې خپرونې داسې دي چې مثال فکر کوئ دا د ځوانانو په ژوند مثبت اغېز کوي؟ مثال سبا ته دا ستاسې راډیو بیرته فعاله شي، خو ستاسې په راډیو کې کومې داسې خپرونې چې فکر کوئ دا ځوانانو ته مثبت لوری ورکولی شي، مثبت ذهنیت ورکولی شي، او هغه کسان چې مثال ستاسې راډیو یې تړلې، تاسې هغوی ته دغه قناعت ورکولی شي چې مثال زه دغه کار چې کوم دغه مثبتې ګټې دي، زما کار منفي پایلې نه لري؟
هیوا صاحب، هر سهار پر 8 بجه نشرات پیلیږي، پر 8 بجه باندې د ملت پار خبرونه ده. په دې خبرونه کې پروډوسر ځنګړي موضوع نه لري، هر اوریدونکو زنګ والي سي دی ځنګړي موضوع پاړه خپل نظر وړاندې کولای سي. څوک د پر احتکار ژغیږي، څوک پر ادب او اخلاق ژغیږي، څوک پر زده کړو پر دوشنه ژغیږي، هر څوک آزاد شغه خپل نظر وړاندې کی. د ادارې لارخ پروډوسر هم پر ځینو موضوعات باندې لږ سر نظر وړاندې کوي، یا د ځینو موضوعات اړوند یې مواد راټول کړي هغه سره شریکوي. لږه څه وروسته پر 9 بجې باندې فکری روغتیا خبرونه ده، چې دا خبرونه د معلوماتي ټولنیز خبرونه ده. په شپږو برخو کې له اوریدونکو څخه پوښتنې کېږي. د میاشتې په وروستۍ برخه کې که چیرې هر چا ډېرو پوښتنو ته ځوابونه ویلي وه، هغه ته بیا موږ د ادارې لخوا څخه جایزه او سنډلیک ورکوله. داسې خبرونه ده چې په شپږو برخو کې جغرافیا او ساینس او بیولوژي او تر څنګ اسلامیات او عمومیات په دغو برخو پوښتنې کېږي. د دې کې موږ زرګونه کسانو مطالعې ته هڅولي دي. آن سلګونه ځوانانو موږ ته مراجعه کړې ده چې هغوی په لنډ موده کې 2-3 آن لس د مطالعې لپاره کتابونه رانیولي دي. څو په دغه خپرونه کې ګډون وکړي او بریالی سي، زموږ له ادارې څخه جایزه او سنډلیک ترلاسه کړي. له دې څخه وروسته زما خپله ځانګړې خپرونه د ژوند ښکلې دي. په دې خپرونه کې د ژوند پر ښکلا غیرو چې ژوند ښکلې دي، د چا پر حق پای کېره ونستي، د چا پکاوی باید ونستي. که غواړو چې موږ ژوند وکړو باید حرکت وکړو، که غواړو چې پرمختګ وکړو باید خپل لستونه را بډ وو، خپل باید لاس په کار سو. دا د خپرونه ده. له دې څخه وروسته شاعرانه خپرونه دي چې په کې پر شعر، د شعر پر ښکلا، د شعر پر انداز باندې غیرو چې شعر څنګه جوړیږي، شاعران څوک دي. د کندهار په نامه ځنګړې خبرونه ده، په دې کې موږ د کندهار ځنګړې مواد خبرو چې مخکې کندهار څنګه اوس کندهار څنګه دی، په کندهار کې څه کیږي، څه ستوي دي، څه باید وسی. دا خبرونه دي. یعنی زموږ هر خبرونه چې د هغه یو مضمون دی، یو تدریس دی چې موږ همدې ولست ورکو چې ولست په دې برخه کې راځي. په ځینو خبرونه زموږ سره خپل ولست برخه اخلي، لکه څېره خبرونه ده. په دې خبرونه کې موږ هر چهارشنبه ځنګړې میلمه لرو. هغه میلمه کله استاد وي، کله د کراچۍ استاد وي، کله یو قومي مخور وي کله یو دنیا عالم وي هغه موږ پر زنګړی موضوع باندې ژغو ده پر ژوند ژغو چې د ژوند څنګه کړی دی د په ژوند کې تر دغه له څنګه راغلی دی تر څنګه پر دول سپجې باندې مزل خبرونه موږ درو په مزل کې پر دې باندې باس کو چې کته زده کوونکې اوس د مزل په کم حد کې کته په پانتون کې څونه مزل دی والي دی کته اقتصاد پو یا یو دکاندار پلورونکې په دغه برخه کې دی څونه مزل کړی دی کول په کار دی نور ته دي توصيات ده موږ ملت ځخ کټ مات شو ما سایو شو انځي دی هر خبرونه زنګړ یو مضمون دی چې موږ هم دی ولسته په کې تدریس کوو نو کچيري چارواکو زموږ د خبرونو په لړ کې آن په یوې کوچنی خبرونه کې یو کوچنی نقطه پیدا کړې وي زما سره د شریک کې تاسو د رادیو لارې زدوی ته عام اعلان کوم چې رادیو ته به د شیدانه پر شوک اور ورته کوم اور ور واچوم خو پر رادیو کې هیڅ تاسو نقصان او زیان نشته یوازې ځینې شخصي او قدید چې زما سره په تیر کوم کې پلل کېدلې اوس هم پلل کېږي او ورسره به ممدا وي
استاد حمیدی ځوانان هغه ځوانان چې رسنۍ یاوري مثال یا ټولنیز رسنۍ کاروي په دغه وضعیت کې د هغوی تعامل باید له دغو رسنۍ سره څنګه وي یعنی داسې چې د رسنۍ د په دې ډول تعقیب کې چې دوی نوي څوریدلې هم وي او وخت هم داسې ورسره تیر شوی وي چې تاوان نه وي کړی
ګورې دا فکر چې ګواکې خلک وسایل دي او موږ دا غوی د پاره رسنې جوړ کړې دي او بیا ورته دا فکر یا هغه فکر ښه فکر او بد فکر ګټور فکر او غیر ګټور فکر معرفي کوو او غوی باید یو خاص فکر تعقیب کړي دا خپل د یو دیکتاتور فکر پایله ده دا د دې فکر پایله ده چې هغوی د رسنیو مخاطبینو ته په کم نظر ګوري ټولنه کې باید هر فکر هر څه د نشیدو د پخښ کېدو اجازه ولري او خلک باید خپل انتخاب قیمت اول کې ویل چې انسانان شعور لري انسانان طبعا د شعور او د فکر او د عقل سره پیدا شوي دي او غوی د ازادۍ او د انتخاب واک باید ولري دا چې څه ګټور دي او څه نه دي ګټور کړي دي دغه تصمیم خپل تاسو مخاطبینو نیسي نه دا چې تاسو هو تاسو د رسنۍ د یو کارکونکي په حیث یو ژورنالیست په حیث یو هنرمند په حیث یا د بل هر کس په حیث چې نوې فکر او نوې څه بازار ته وړاندې کوي دا مسولیت لري چې باید ټول غوړه توکي وړاندې کړي خو د دې مطلب دا نشي کېدلی چې یو بل څوک چې کوم بل څوک چې موږ ممکن هغه غوړه ونه ګڼو او زموږ په نظر ګټور نه وي د هغه د تولید اجازه ونه لري ټول باید د هر څه د تولید اجازه ولري خلک بیا په خپل باید د انتخاب وکړي چې کوم څه انتخاب وي تاسو ګورئ په سوشل میډیا کې چې مخاطبین ډیره ازادي لري چې کوم پیجونه لایک او کوم نه کې لایک کوم کسان تعقیب کوي کوم نه کې تعقیب کوم پوسټونه لایک او کوم نه کې لایک هلته د خلکو انتخاب ډیر ساده وي نه تاسو چې خلک څه غواړي نو موږ په یو تک رسنې ډېر نوې شي دي یو د څو کال کې چې چاپی رسنې تل شي دي یو نیم سل کال نو پرې دې چې دا یو نیم مدر نور هم کې راشي او خلک خپل د ځان لپاره انتخاب وکړي چې څه باید وګوري او څه باید تعقیب کړي او څه باید ونه ګوري څه باید پرې دې نو دا چې موږ د دوی لپاره تصمیم ونیو شو که موږ د دوی لپاره تصمیم ونیو شو دا خپل دیکتاتوري ده د خپل خلکو باندې خپل فکر تحمل دي خلک باید ازادي ولري د انتخاب او دا ورېدلو د نشولو د دوړو د مخاطب پات کېدلو د تولید کولو د دوړو موږ نشو کولای د خلکو د لپاره تصمیم ونیسو چې تاسو څوک یې څوک یې څه په ګټه دي څه په ګټه نه دي دا په ګټه دي نه دي دی باندې خلونه باس کېدل شي او نتیجې ته نه رسیدل شي رسیدل ځکه دا یو نسبی مسله ده تاسو چې کله د ارزښتونو مسلې ته منوځي په هغه باس کوي هغه څه چې ممکن د زبی الله مجاهد د لپاره ارزښتونه دي زما د لپاره په هیڅ وجه نه دي همداز ما د زبی الله مجاهد فرق دي همداز ما د یو طالب فرق دي همداز ما د یو غربنيشتي فرق دي همداز او د پاکستاني فرق دی د هندي فرق دی د امریکایي اروپایي او د بل هر انسان مختلف فکرونه لرو مختلف باورونه لرو د ژوند مختلفه تجربه لرو د ژوند لپاره مختلف اهداف لرو د ژوند لپاره مختلف انزور لرو چې غواړو هغه تکمیل کوو د سر ژوند نو تاسو نشئ کولای ماته تصمیم ونیسئ ما په نظر کومېډي ښه ده فلم ښه ده موسیقي ښه ده بل په نظر دا شاین بالکل خراب دی او له لاب دی او ابسیات دی او د وخت ځای کول دی کبل کس راځي او زما د پر تصمیم نشي چې زبېد کومېډي ونورم او فلم ونګورم او نقاشي ونګورم او موسیقي ونورم نو هغه اشتبار کې خپل فکر په ما تحمل وي که زدم بل کس ته وایم چې ته ترانې ما اورو یا هغه څه مکو دغه څه مکو نو زه اشتباه کوم چې خپل فکر په هغه تحمل وو مختول باید دیو تر دبل تر څنګ خو په خو د ژوند کول حق ولرو د نظر د ور کول حق ولرو د نظر د اوریدلو د انتخاب حق ولرو زه څه غواړم واورم څه ګورم دا زما حق دی خو باید مارکیټ کې دا ازادي موجوده وي رسنۍ باید دا ازادي ولري چې هر ډول خبرونې تولید کړي د مخاطب په حیث کوم انتخاب هم دا بیا زما حق دی خو د ټولنې عموم لپاره د شعور د لوړېدا لپاره باید په ټولنې کې د رسنۍ سواد ورته وي د رسنۍ په علم کې رسنۍ سواد کچه باید جوړ شي تر څو خلک پوه شي چې د رسنۍ حالت چې دوی وایي د قران ټکی نه دی هر څه چې دوی وایي واقعیت نه دی هر څه چې دوی وایي ستاسو په ګټه نه دی هر څه چې دوی وایي ستاسو په تاوان نه دی هر څه چې دوی وایي تاسو د هغوی د منلو باندې مکلف نه یې دغه مسایل باید دوی د رسنیو مسؤلین خپلې ګټې لري هغوی د خپلو ګټو دپاره کار کوي د خدای دپاره هېڅوک هم کار نه کوي هغوی دوی فکر دی تګلارې دپاره کار کوي یا اقتصادي ګټې دي یا فکري او حزبي او سیاسي ګټې دي یا نور دلایل تر شا دي چې هغوی په دې ډول فعالیت کوي ستاسو ته په دې ډول معلومات وړاندې کوي او دغه شیان باید خلک زده کړي تر څو د رسنیو د معلوماتو د لستر وړو د وروسته د هغوی په اړه تصمیم ونیسي چې مقابل کې څنګه برخورد وکړي خدا چې موږ وایو چې خلکو ته باید دغه شیان تولید شي چې دا ګټور دي او د دوی وخت ضایع نه کړي یا پلان نسبدل دا ټول د یو برطرف فکر چې ځان غوره ګڼو او نور خلک تر خپل لاس لاندې ګڼو او هغوی ته په کمه سترګه ګورو او فکر کوو چې ګواکې د هغوی شعور ټیټ دی او دا موږ مسؤلیت لرو چې هغوی ته د ژوند لار وښیو له دې فکر څخه سرچینه اخلي او دا فکر چې هر څوک هم لري هغوی خپل حماقت باندې اعتراف کوي او هغوی دغه ښایي چې ځان تر نورو خلکو ورته لوړ او معتبر ښکاریږي
مننه وطندو صاحب که وضعیت دغه سی وي لکه څنګه چې مثال ستاسو راډیو تړل شوی نو بدیل به څه وي دا تاسې څه کوئ دا نور ځوانان چې درسره دي په کار اخته دي خپرونې جوړوي او اوسې نه کوي نو له دې وروسته بیا څه کوئ
هیواد صاحب باید اوقدی رامنځته نه شي باید یو څوک دې کار نه کړی شي چې له حکومت څخه فاصله واخلي او له حکومت څخه نفرت وکړي د راډیو له بندېدا څخه مخکې چې کله زه دوی بندې کړی وم بیا تر اوسه پورې زه دوستان لرم قریبان لرم خواخوږي لرم هغه کسان چې زما سره په راډیو کار کې شمېرې درویش کسان دي درویش کسان درویش کورنۍ لري او هر کورنۍ په سلګونو دوستانو قریبان لري یعنې د یو کس په نیول کېدو دونه نفرت خپور شو دا باید په هیڅ قیمت نه وای سوی حکومت په داسې حالت کې نه دی چې باید نفرتونه وزېږوي حکومت باید ولس ځان تر نه جوړي کې ولس تغیر ور کې د ولس سره خواږه و کې له ولس سره وژاړي د ولس تاسو وي و کې خو بیا کار نه کړی خو دې ته نه کړی چې بل هیواد ته پناه شي خو دې ته نه کړی چې خدای نه کړی چې د سخت غربت له امله جرمونه ته مخ کړی غلطه مخ کړی یا د چا په لوي ته مخ کړی خبره اصلي کې دا څه چې کله دوی وایي چې تاسو زموږ پر مثبت مواد باندې راپورونه نه جوړوي د ولایت مقام څخه خبرتیا خبره شو چې د کندهار والی سره محترم هر میاشت د شار سوالګر په کیران هغه کار پوي او ک غربت په کلی ویل دوی سره کومه کوي هر میاشت غوي ته خوراکي توکي یا نقدې پیسې ورکوي ما شو غړل شمو زه په کیسه کړن وخت کې دا کار نو سوي ما وڅ پر دې باندې باید یو سم راپور جوړ شي ولایت مقام ته مراجعه وکړه مال دا ډیر شکار دي چې تاسو کوي خو زه غواړم پر دې راپور جوړ کړم چې دا کومې شدې دي یا دا کومې کټګوري دي چې تاسو راټولوي بل دا چې دا تاسو چې دوی ته پیسې ورکوي یا خوراکي توکي دا د والي صاحب خپل د شخصي جیب دی او که د بودیجې څخه دی او بل دا چې دا پروسه به تر څو پر روانه وي د ویلې میاشتې پر نه پسې ما مراجعه کړې ده په اړه مات معلومات دې کړې چې راپور پر جوړ کړم د دوی میاشتې څخه ورسته بیا یو بل طالب چارواکي را سره مخ کیږي غوښته میګلا وکړي چې مال دا موضوع د ولې تاسو مشته معلومات نه راکوي دا خاص په ګټه دی دغه ول موږ ساي څخه بیرېږ داسې تاسو بیا بل سره په خبره کوي نور شنه په خبره نه کوي من خو دې علماء جې دي اعلان وکړ چې درسنۍ چې قانون تاسو د منلو وړ دی په دې کې هر څه ستا که څوک کوي خبريال سرغړونه کوي یا په ورستنی کې رسنۍ ز ته خطي کیږي خو دې په قوانینو کې هغه د پاره جرم ساده هغه د پاره توقيف ساده هغه د پاره سوال جواب ساده جرګې ساده نو د په جواب کې راتول ولې دا چې وروسته بیا زموږ تاسو ترمنځ جنجال کیږي جرګوي ته سره حاضریږو یا محکمې سره مالی ته حاضریږو تر ټولو غوره لار دا ده چې موږ تاسو سره لاله وړاندې مرکې ونه کړو. نو مال بیا ګیله هم کوو چې تاسو ولې زموږ پر مسعود کارونه باندې راپور نه جوړوي. خبره دا ده چې دلته پرشته هم لکه استاد مفران چې ویل ځینې طالب چارواکي ویره لري داسې چې د دوی دغه راپور چې په راپور کې دوی خبرې کوي دوی ته سرخوږی نیسي، ځکه چې دوی له رسنۍ سره مرکې زیاتې کړي نه دي. دوی د مرکو په اصولو پوهېږي نه، یا دا چې د خبریال په ژبه نه پوهېږي، یا دا چې دوی پر ځان باندې حاکم نه دي چې دوی څه رقم وږغېږي. د دوی چې دوې خبرې وکړي دوې جملې تر خوله باسي په درېیمه جمله کې خپله دوی سره راټینګېدای سي، یا دا چې د مرکې د پیلو د پای خبرې سره ټکرېږي. نو ځکه دوی هم کوشش کوي چې له رسنۍ سره خبرې ونه کړي. خو وړاندیز مې دا دی چې هغه څه کسان سره باید احتیاط وکړي چې هغه په سیمه کې مشهور وي، د چا خوا په بدېږي. دغه څه کسان دوی تم کار کولی سي. زه یم زما په څېر لسګونه خبریالان چې په کندهار کې تم دي، د لیو اوسېږي، ژوند کوي، رسنیز فعالیتونه کوي. هغوی دا منلی دي چې که څه مشکلات وي باید موږ همدغې سیمې ته کار وکړو، باید قرباني ورکړو، وږغېږو، د لی باید راپورونه جوړ کړو. دغه څه کسان چې هغوی په خپل خواهش په خپل زړه سره د لی په ولایتونو کې تم سوي دي، پاتې سوي دي، تعامل ته چمتو دي چې له دوی سره تعامل وکړي، له دوی سره لار یوسي. نو داسې کسان دي دته نه اړ باسه چې هغه هیواد پرېږدي او نور هیوادونو ته پناه یوسي.
ډېره مننه استاد حمیدی. تاسې د پتندوس صاحب خبرې واورېدلې، نو دا چې رسنۍ هم مثال کې دي چې ډېره کسان چې کار پکې کوي ځوانان دي، او هم چې اوري ډېر ځوانان دي، نو که وضعیت دغسې دوام کوي مثال چې رسنۍ ورځ تر بلې تړل کیږي او خبریالان مجبوریږي چې یا کار پرېږدي یا له وطنه لاړ شي، نتیجه به یې څه وي؟ هم دغو ځوانانو چې کار پکې کوي د هغو لپاره، او هم دغو ځوانانو لپاره چې مخاطبان دي د دغو رسنیو.
ګوره، دوې مسالې دي. یو د رسنیو ټولنیز اقتصاد دی چې په هغې سره موږ متاسفانه هغه څه چې په تېرو اتو میاشتو کې تر ډېره حده عملي هم شول، موږ به رسنۍ له لاسه ورکوو، او په رسنۍ کې کار کوونکي کسان به خپل وظیفې له لاسه ورکړي او د عاید یوه سرچینه به له لاسه ورکړي. دا به په ټولنیز اقتصاد په اساس د فقر کچه لوړه کړي، او خلک به د تنګ لاسۍ او غربت سره مخ شي، چې بیا به د مهاجرت او د وطن نه د لرې کېدلو او د جرمونو د کچې د لوړېدلو او نور مسایل چې وطن دوست سبب اشاره ورته وکړه په ټولنه کې ډېرې دي. دا یو منفي اړخ دی. متاسفانه که موږ پر رسنیو پابندي راولو، پر رسنیو فشار اچوو چې فعالیت ونکړي. دویم اړخ په ټولنه کې وروسته د ټولنې وروسته پاتې کېدل دي. او تاسو که په ټولنه کې د معلوماتو سرچینې ښکاره ونه لري، نو بیا به په ټولنه کې شبنامې خپرېږي، خلک به د رسنیو د معلوماتو دپاره بهرني چینلونو ته مراجعه کوي. خلک به د خصوصا نن سبا چې د انټرنیټ لاره ده، په سوشل میډیا کې په اوازو او افواهاتو باندې باور کوي، چې د هغې کنټرول به بیا ډېر سخت وي. نو د دې لپاره چې د هغو مخه ونیول شي، باید رسنۍ ازادي ولري. او که تاسو د هغو مخه رسنیو ازادۍ مخه نیسئ، بیا باید منتظر اوسئ چې دغه منفي پایلې منځته راشي. او په دې ډول به ځوانان بیا د بغاوت او د جرمي لارو څخه د خپل ضرورت بې شپا کېدو په مخه کې وي. مسؤلین باید دا په یاد ولري چې معلومات ترلاسه کول په یویشتمه پیړۍ کې د ژوند له ضرورتونو څخه یو دی، چې انسانان نه شي کولی نارمل ژوند ولري لاغو نه بغیر. تاسو د انسان د ضرورتونو هرم چې کله وګورئ، د فزیکي امنیت او د خوړو د امنیت نه وروسته یو ضرورت چې انسانان لري، هغه د غوړېدا او د استعداد د پراختیا ضرورت دی. او د استعداد د پراختیا او غوړېدا یوازنۍ لاره د نویو معلوماتو ترلاسه کول او معلوماتو ته د لاسرسي د طریقې کېږي، چې دا په مکتبونو، پوهنتونونو او رسنیو کې ممکن دی. د هغو نه بغیر بل څه نشي کېدلی. نو که تاسو دا وتړئ او په خلکو باندې او خلکو ته اجازه ورنه کړئ چې معلوماتو ته لاسرسی ولري، خلک به بیا هغو لارو ته مخه کوي کومې چې د دوی په نقصان ممکن تمام شي، یا لږ تر لږه د حاکمې ډلې دپاره ډېر لوی نقصان وي. بیا به د دوی څخه سربازګیري کېږي، د دوی څخه به بیا د جنګي ډلو دپاره استفاده کېږي، د جرمي ډلو دپاره استفاده کېږي. دا ټول شیان به د دې انتخاب دی به حقیقت دی ځکه تاسو طبعا انسانان آزاد دي د آزاد فکر کولو ورته لري تاسو په هیڅ حالت کې حتی په زندان کې دنه نام دی او چا څخه د آزاد فکر کولو ورته نه شي اخیستلی او کله چې دوی آزاد فکر کول شي نو بیا دغه فکر د اشباع لپاره هغه لارو ته مخه کوي چې کومه دوی ته ضروري دي
مننه حمید صاحب وطن دوست صاحب تاسو وویل چې رادیو مو ول سرځی کیږي چې خبرونه بند دي خو کله چې په نړیوالو سټیجونو د طالبانو د حکومت چارواکي خبري کوي نو دوی دا خبره کوي چې اټس تونز نشته دي رسنۍ خبرونه کوي او خبريالان په ډیر آزادانه ډول سره خپل کار مخته وړي په کابل کې هم چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په خبری کانفرنسونو کې خبره کوي دوی چې موږ غواړو د پخواني قانون مطابق مخکې روان یو څه ستونزه نشته ده ولې په ولایتو کې مثال دغه ډول ستونزې رسنۍ ته پیدا کیږي چې راضي کسان او رسنۍ ته فرمایش ورکوي چې دا وکړي دا مکوي یا مثال تاسو کراپور هم خبروي باید مخکې د اطلاعات فرهنګ ریاست سره شریک کړي هغه یې ایډیټ کړي درته بیا در کې به تاسو خبر کوي ولې په ولایتو کې دغه ډول ستونزې شته که په لنډه توګه دا پوښتنه راځو
په هیواد صاحب زنه پېژن کښ په نننی باس کې د حکومت ویان حاضر وای چې هغه د غبرستون د جوابونه ویلی وای دونه پېژم چې په مرکز کې کوم حالت او ولایتونو کې دا ډېر فرق وي بلدا چې خپل د دوی د خبرو د عمل ترمنځ توپیر دی
مننه ډېرې کمې شي بیا پاتې دي غواړو په دې وغږی چې د حل لار څه ده حمیدی صاحب تاسو مخکې البته په لومړنیو خبرو کې یادونه وکړه چې تعامل نشي کېدلی خو بیا هم مثال طالبان اوس په افغانستان کې واکمن دي حکومت لري نو رسنۍ هم شته دي ستونزې هم شته دي له دغو ستونزو سره له دغه اوسني حکومت سره رسنۍ څه ډول تعامل باید ولري چې کاری مخکې لاړ شي یعنی داسې نشي چې رسنۍ ورستر بلې تړل کیږي او د دوی د کار ساحه راتنګيږي
ګوره تاسو دا اوسم چې د حکومت وړاندیز په کابل کې کېنی یو څو وايي او په ولاتو کې حتی په کابل کې موجود هغه خلاف دا په ژورنالستانو پر سره دي فشارونه دي د دیکتاتور دولتونو یو ټول لوی خصوصیت دا دی چې دوی همیشه خلکو ته دروغ وایي او خپل دروغ بیا خپل بل دروغ باندې رد کوي دوی د معلوماتو خلا رامنځته کوي غلط معلومات ډیس انفارمیشن او مس انفارمیشن د خلکو ترمنځ ترویجوي او په دې ډول سره حالت دونه تیار کوي چې هیڅ څوک په حقیقت پوه نشي او خلک سربدال وشي د هر څه په باره کې حقیقت د مغې ورځې خبره وي چې یو دولتي ویان دی چارواکي کوي او د بل ورځ د پاره کاغذ نوي څه وایي د تیر ورځې حقیقت پر کول نه کیږي یو بل نوې حقیقت تولیدي په دې ډول سره دوی خپل حاکمیت پایدار ساتي اوس د تعامل لار چې د حل لار چې د بد څه وشي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د رسنۍ مسؤلین چارواکي او ټوله کې افغانان باید خپل آزاد باندې آزادۍ د تثبیت لپاره مبارزه وکړي هر څومره چې ممکن وي باید دوی غږ پورته کړي د مختلف پلیټ فارمونو څخه استفاده وکړي او هغه کې په دولتي چارواکو په روان وضعیت انتقاد او د مختلف مسایلو په اړه کې د نظر د تولید او بیان آزادۍ ترلاسه کړي او عملا د آزادۍ تمرین کړي یو مسله ده کله مشکل سره مخ کیږي کله شکنجه سره مخ کیږي کله بندیزونو سره مخ کیږي دا باید ټول ډاکومنټ شي سب شي اسناد را ټول شي او په وخت دي اسناد سره یو ځای په مختلفو مراجعو ته مراجعه وشي نړیوالو محکمو ته نړیوالو قانونو ته یا د هیواد دننه کوم امکانات د چارواکو دروازه د چارواکو د مخي د چیلنج یو باید وټول شي چې تاسو په کندهار کې د ملت شغ رادیو بند کړه خو په کابل کې دروازه وایي چې موږ د مرسنې سره مشکل نه لرو په تاسو په ټولو پنی مشپا کو د ورغلې نن وته یو کسانو باندې پرد د یو د نور رسنې ژورنالستان څنګه کول د مظاهرو په وخت مو ژورنالستان څنګه کول دا کول به ډاکومنټ شي سب شي او وخت په وخت د دروازه د امده اسناد په اساس چیلنج شي او خلکو ته د واقعیت ښکار شي نو خلک باید په دې پوه شي چې هغه څه چې دوی چارواکي وایي دا واقعیت نه دی او خلک باید هر څومره چې ممکن وي د هر لارې ممکن وي د بیان ازادي تمرین کوي او خپل غږ پورته کوي د دې کار د لپاره ممکن خلک
مننه وطن دوست صرف
لپاره ممکن خلک د مشکل سره مخ شي خو دغه مشکلات باید خلک په ځانو مې پرته د مبارزې بل لار نه لرو
مننه وطن دوست سپتاسه غختنه صد د دل پر چې د فضا یو څرنه شي درسنه لپاره یعنی تیار نه وي دوی وکول شکار وکي او هغه څه چې دی پټولنه کې هغه وای نه دا چې مثال فرمایش ورته کیږي نو څه باید وشي سپتاسه غختنه صد
هی واتس اپ یو د دې چې له طالبانو می سخت ګیله ده غدا چې کله زبندې سومه په غشې مرتول چې مال ما په کور کې افغاني نستا او زه په کور کې وړنه لرم فکر می دا وکي مال شاید ته تضمین فور کول سره به ما خوشی کړی زبولار په خپل کور کې به ضرورتونه حل کما دا بعد مرغ دا کار نه وسو ورسم فکر وکړم ځنو دا خو ملایان دي دیني لار معلومه ده کدا چې ما کور ته د خپل د شپې ورغلی وړو غوړي وشي وروړي خلاص ورځ یو څه ورنه ما زما د کورنۍ غړو دا څنګه څخه په په شنه شنه ګلاسونه کې وړو ورځو غوړي پرکړې و هغه به نظام ساتلې و هر حال تاسو ول مخول چې چیرې راډیو لاندې سپکوي نو زه مجبور کېشم د راډیو وسایل به راوړم په بازار کې به په نیمه به یا ترغه په کومه به خرڅوم نور نو مجبور کېشم زبند کار د روزګار په لټه بل هوا ته زمو چورې څو دونه پیسې وګټم چې خپل اولاد په ساتلې سم یا به د کورنۍ سره کې یو واد زره کوي اوړم نور بدل تشون نه کوم دغه دی اولادې سره خاطر اصلي موضوع دا ده چې دوی به تعامل وکړي که څنګه د دې په هواد پات دي په ولایتونو کې پات دي هم دا کسان په دې خاطر پات دي چې نه غواړي خپل هواد خپل سیمه پرېږدي نه غواړي چې خپل ټاټوبې پرېږدي غوي غواړي چې په دغه سیمه کې څنګه مخکې کارونه کوي نامه کار وکړي تاسو ګورئ په تیر شل کال کې حکومت هڅه کوله چې سانسور امن څخه البته په ولایتونو کې زه شبیل ګام چې او واره په تیر حکومت کې دوی بندي کړم په دې شی باندې چې ولې ته چړنیز راپورونه جوړوي ولې ته د فساد اړوند راپورونه خپروي خو غوی خپل هدف ته ونه رسیدل اوسنی حکومت کې ممدا هیله ده چې کغواړي په زور سره تاسو سانسور رامن سکي یا تاسو خبريالي رسنې ته اړ واسي چې هغه تاسو په اړه باندې خلواز کې او تاسو په ګټه راپورونه خپاره کې دا نه ممکنه ده امکان هغه دی چې تاسو خپل د رسنۍ چیر قانون منلې دی هغه قانون بسنه کوي په ځکه چې هر کس د خبريال رسنۍ لپاره د فعالیت هر کس ته کچيري ورسنۍ او خبريال خطي کوي د غوی لپاره باند جرایم نقدي جریمه د غوی لپاره تاسو نو تاسو کوشش وکړي چې له رسنۍ سره تعامل وکړي غوی ته چې کوم ستونزې جوړې دي هغه لمنځه یوسي غوی کا جوازونه ستونزې لري یا په مالیاتو کې ستونزې لري یا په اترا کې یا په مخابرات کې بل ستونزې ولري هغه ور حل کوي خپل داغه رسنیوال دې ته تاسو شی اړباس چې تاسو په ګټه باندې فعالیت وکړي
ډیر زته مننه خوشاله اوسې د خبرونې له درنو ملمنو خغلی استاد بیت الله حمیدی او په کندهار کې له خبريال بسم الله وطن دوست ډیر زته مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیستاله تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر دې دمه را سره ووري ده تر بل خبرونه خو وخت ترته غواړم
رنگ یار را سمجھن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھن را غلیم لخ پنزان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھن را غلیم لخ پنزان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھن را غلیم رنگ یار را سا یوارش نظم د څنګه
رنگ یار را سا یوارش نظم د څنګه
چې ز دیو وینم د ولستر گی یا ورنګ
چې ز دیو وینم د ولستر گی یا ورنګ
پرتا پند دې ټوله اقربا شړل یا ما خوش رنگ یار را سمجھن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھن را غلیم لخ پل زانوائی مچتا شڑلیم خوش رنگ سمجھلن راغلیم خوش رنگ یارنا سمجھلن راغلیم خوش رنگ یار راسا پنځه ورځې یو دلیل